سلامونه، ستړي مشي. افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو زموږ غږ اوس کولای شئ څلور ساعته تاسو د رادیو نه واوري. د سهار لشپګو د مخام تر شپګو په لنډو څپو نس یویش او شپګوش مترو پنځوش مترو همدارنګه د مخام لشپګو د سهار تر شپګو مو په منځني څپه د لشپګ نه ویوري درل شي. خبرونه په خبرونو پیلو. د ایران یو چارواکي په کابل کې د یوې سیمې غونډې د جوړېدو خبر ورکړی دی چې د ایران، پاکستان، روسیه او چین چارواکي به پکې ګډون کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سید رسول موسوی پرون پر ایکس شبکې په خاني ټویټر لیکلی دی د دغه لیکلی دی او دغه غونډې د جوړېدو خبرې ورکړی دی چې د دوه د پلان شوی غونډې په درشل کې به جوړې کی. خغلی موسوی لیکي چې دا غونډه د سیمې د سولې، ثبات او د افغانانو سوکالۍ ته د غونډیو څنګه پاملرنه څرګندوي. د طالبانو د دوهې د دفتر مشر سهیل شاهین ویلي چې دغه غونډه به د روان دوشنبه پوره جوړ شي. د دې ترڅنګ د کابل لپاره د ایران د ولسمشر ځنګړي استازي او د افغانستان لپاره د ایران سفیر حسن قاسمی قومي ویلي د سیمې امنیت او ثبات افغانستان له ثبات او امنیت سره تړلای دی. د څرګندونې داسې وخت کېږي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک ویلي د فبروري میاشتې پر اتلسمه او نولسمه په دوحه کې د افغانستان په باب غونډه جوړیږي چې په وینا یې د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو ځانګړي استازي پکې ګډون کوي. د افغانستان د خبریالانو د عملاتړ سازمان د طالبانو لبنده د رسنیو د ټولو کارکونکو خبریالانو د خوشکېدو غوښتنه وکړه. دغه بنسټ پرونه وخت په یو اعلامیه کې د جاپان د کوډیو خبري اژانس د خبریال احسان اکبری د خوشکېدو هرکلی وکړ او ویلي دي د خبریالانو نیول د رسنیو د قانون خلاف او د رسنیو د شکایت اورېدنې کمیسون له اصولو سره په ټکر کې دي. د اعلامیه په یو برخه کې راغلي چې افغانستان کې تر دې وړاندې هم ځینې خبریالانو د رسنیو فعالان د نامعلومو دلایلو او د رسنیو د قانون خلاف بندیان شوي دي. دغه بنسټ دا ډول چلند د بیان د ازادۍ په اړه د اوسنیو واکمنو د پخوانیو ژمنو خلاف عمل بلل دي. د بیپلو خبریالانو ټولنې تیر چهارشنبه د طالبان د استخباراتو لخوا د یو شمېر خبریالانو نیول غندلی وو او په بیان کې ویلو طالبان باید د افغان خبریالانو د کار په وړاندې خندونه جوړ نه کړي. بیان کې ویل شو چې د طالبانو استخبارات ولکتر لګدري افغان خبريالان نیولې دي چې لډلې دوه تنه تر دوه ورځو باندې وروسته خوشی شوې دي. دریم تم یعنی د جاپان د کوډیو خبري اژانس خبريال احسان اکبري چې د جنوري پر 18 مقابل کې نیول شوې وو پرون پنځشنبه خوشی شو. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک دفتر وایي چې هغه په پام کې لري چې د غزې په جګړه کې د منځګړیتوب د هڅو په تړاو اردن ته لنډ سفر وکړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د هیات یوې غړې نن جمعه تر روانېدو مخکې ویلي بایربوک به په ختیځي افریقا ته تر سفر وروسته اردن ته هم لنډ سفر وکړي او هلته به د شنبه په ورځ د منځني ختیځ پر بحران سیاسي خبرې وکړي. په غزه کې د اسرائیلو هوایي او ځمکني عملیات لا هم روان دي او ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی استخباراتو مشر ویلیام برنز په غزه کې د لنډمهاله اوربن پر ټینګښت او د پاتې یرغمل شوو کسانو پر خلاصون د اسرایلو، مصر او قطر له چارواکو سره وګوري. واشنگټن پوسټ او ورځپاڼه لیکي چې ښاغلی ویلیام به دغه سفر په روانو ورځو کې وکړي خو د امریکا استخباراتي ادارې او سپینې ماڼۍ د دې سفر خبر او جزئیات نه دي تایید کړي. ټاکل شوی دی چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي د امریکا د ملي امنیت سرکار جیک سلیوان سره په تایلند کې وګوري. دواړه قدرتونه هڅه کوي چې خپلې هغه اړیکې بیرته سمې کړي چې د تیرو څو کلونو پر مهال خړې پړې شوې وي. پیکینګ او واشنگټن په وروستیو کلونو کې له ټکنالوژۍ نیولې د بشري حقونو د موضوع نور مسایلو پر سر پر خپلو کې لفظي شخړې کړې دي. دغه اړیکو د بیا احیا لپاره چې په تیرو لسیزو کې تر ټولو خراب شوې دي ولسمشر جو بایدن په نومبر میاشت کې په سان فرانسیسکو کې دا چین له ولسمشر شي جنګ پینګ سره وکتل چې دواړو لورو بریالۍ کتنه بللې وه. د چین د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دی چې وانګي به تر دوشنبه پورې په تایلند کې وي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د امریکا او چین د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ به د خبرې نن جمعه او سبا شنبه وشي. او د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام سیالیو په ګروپی پړاو کې نه افغانستان خپل وروستۍ سیالي له نیپال سره پیل کړې ده. یا د سیالۍ شاه د سولي افریقا په ایست لندن ښار کې جریان لري. افغان لوبډلې د سیالۍ په چو ګټل او نمړې توپونه وکړه. افغانستان د ټول لوبغاړو په سوزیدو سره په 26.1 اور کې 125 منډې وکړې. په افغان توپونکو کې علام محمد غزنفر تر نورو زیاتې منډې وکړې چې 10 منډې وې. د غراز لوبډل مشر نصیر خان او فریدون داوودزی په ترتیب یو 10 او 9 منډې جوړې کړې دي. په روان نړیوال جام کې افغان او نیپال لوبډلې تر دې وړاندې له پاکستان او نیوزیلند سره سیالۍ کړې وې چې دواړو بایللې وې. نننۍ سیالۍ کې هر لوبډله وګټي د چانس بولري چې د 200 غورو لوبډلو په پړاو کې راشي. خبرونه مو واوریدل وړاندې سره دا مطلب اوریدل شي. وړاندې بر سره اوري چې امریکا له خپل ادب او وخت دي چې افغانستان ته سفر و نه کړي. د چیولي وړاندې په دې اړه درته چو سيات لرو. همدارنګه ټاکل شوی د چنن د ملګرو ملتونو د عدالت نړیواله محکمه د نسل وژنې په تور د اسرایل په باب خپل ابتدایي حکم صادر کړي. د چی په دې محکمه کې ستریږي او په دې اړه چې د دې محکمه حکم به څومره ملوي وړاندې هم درته راپور لرو. هم سره په تحلیل کې اوریدل شي. څنګه له پکندهار کې هغه افغان کډوال چې پرستیو کې له پاکستان راستنه شي وای چې کار ورته نه پیدا کیږي.
مطلب کسبونه ارسل ورو مشنګری او داشان نه لرو دلته اته چې ور ترتیب برابر مشخپل برابر کړو هغه چې برابر کړي مو هغه پات سورسه.
اندرنګه د هیواد په ختیځ کې با د هغه زکون کوستونځي هم در سره شریک کړو شو دی او په دې نړیدو لکه بل اوس خوانځي او ته نشي رسیدلی.
د پښت پول تخریب شوی دی او ل عمل زه او زمانو ټول کېوال نشو کولای چې هر ورځ خپل درسي ساعت ته په وخت سره حاضر شو.
پر مطلب مشته ملتیا مغواړم.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستړی مشه په دې خبري خبرونه کې مو زه فریده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سم بلخت قربانی یو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان د امریکایي اتباعو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی. د دې وزارت د ویاند مرستیال تیر ورځ په خبري کانفرنس کې وویل چې امریکا د خپل وګړو له ساتنې پرته بل مهم نومړیتوب نه لري. په ځانګړي ډول هغه چې په افغانستان کې نیول شوی او د برمته شو غونډې ساتل کیږي. تفصیل اکرام الله اکرام نور.
د امریکا متحده ایالاتو لخپل او ادباو غوختي چې افغانستان ته ل سفر کولو ډډه وکړي ځکه دغه هیواد وایي افغانستان د امریکایي ادباو لپاره یو ل خطرناک هیوادونو څخه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستيال ودان پټیل 13 ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل دا هیواد د خپل ادباو ل ساتنې پرته بل مهم لومړیتوب نه لري. په ځانګړي ډول هغه چې په افغانستان کې نیول شوی او د برمته شوی غونډې ساتل کیږي. خود نو موړي په خبره په دې برخه کې مسول چارواکي د نیول شوی او امریکایي اتباو پاړه د پراخ اقداماتو په لټه کې دي.
لدې فرصت نه په ګټه اخیستنې غواړم امریکایي اتباو ته وایم چې افغانستان ته سفر مکوي. افغانستان د امریکا لپاره د سفر د ممنوعیت په څلرم ځای کې ځای لري چې باید امریکایي وګړي ورته سفر ونه کړي. د سفر د ممنوعیت دا وړاندیزونه جدي دي او امریکایي وګړي باید له بهرني سفر وړاندې دا وڅېړي.
دا چې افغانستان د بهرنیو اتباو په ځانګړي ډول امریکایي وګړو لپاره یو خطرناک هیواد دی او کنه په دې اړه مو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وپوښت خو نوموړي زموږ پوښتنه ځواب نکړه. که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستيال دا ونه ویل چې اوس مهال څومره امریکایي وګړي په افغانستان کې شته او څومره بندیان دي خو لدې مخکې د تیر میلادي کال د مارچ په 23مه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن ویلي و چې لا هم په افغانستان کې یو سل 15 امریکایي وګړي شته چې یو شمیر یې د طالبانو لوري بندیان شوی دي. خو خاغلی بلینکن د بندیانو شوی او دقیق شمیر نه خودلې. نو موړي هغه محل له امریکایي وګړو غوښتي و چې افغانستان ته سفر ډډه وکړي او دای کړي و چې په افغانستان کې ګڼې ترهګرې ډلې فعال دي او امریکایي ادبا د انسان تښتونې او غیر قانوني نیونې لګواخ سره مخ دي. نو موړي دا هم ویلو دا سينخه همشته چې خایې د دې هواد وګړي د طالبانو لوري هم ونیول شي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هغه مهال دا ادعا رد کړې وه. خو د طالبانو د حکومت د زندانونو د تنظیم اداري چارواکو د تیرې اگست میاشتې په 12مه ملت ته د حساب ورکولو په نوم په یو پروګرام کې تایید کړ چې د 15 ښځو په ګډون 14 بهرنیان د افغانستان په زندانونو کې بندیان دي. خو دوی د دغه بندیانو د هویت په اړه او دا چې ولې نیول شوي ډیر جزئیات نه ورکړي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته
تکل شوی. نن د ملګرو ملتونو د عدالت نړیواله محکمه د نسل وژنې په تور د اسرایلو په باب خپل ابتدایي حکم صادر کړی. د غزې په ویجړونکې جګړه کې د هغو ملکي فلسطینیانو په بندیخنه خودل شوی چې په څو ساحو کې راګیر پاتې دي. په غزې کې له هم د جګړې شدت کم شوی نه دی او د حماس توندلارې ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د وژل شوو کسانو شمیر له شپږو زرو اوښتی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د عدالت نړیواله محکمه شای د خپل ابتدایي حکم ترڅنګ اسرائیل ته امر وکړي چې په غزه کې خپل روان پوځي عملیات ودروي. په غزه کې د اسرائیل هوایی او ځکني عملیات وروسته له هغې پیل سول چې لومړی توندلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر 1مه پر اسرائیل حمله وکړه. لږ تر لږه 1200 کسان یې ووژل او 240 نور یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د فرانسې خبری اژانس د راپور لمخې د عدالت نړیواله محکمه د خپل حکمونو د عملی کولو لپاره لږ صلاحیت لري او نننۍ ابتدایي حکم یې د جنوبی افریقا د قانوني شکایت پر رڼا کې صادریږي. د مرغومی اجدي پر 21مه د عدالت په نړیواله محکمه آی سی جی کې جنوبی افریقا په خپل قانوني شکایت کې اسرائیل په غزه کې د فلسطینیانو په ډله ییز وژنه تورن کړ او له دغه محکمې وغوښتل چې اسرائیل دې تاړ کړي څو سم د لاسه په غزه کې خپل پوځي عملیات ودروي. د جنوبی افریقا د قانوني شکایت تر درج یو ورځ وروسته اسرائیل خپل دفاعیه وړاندې کړه او لګیدلې تورونه یې رد کړل. د جنوبی افریقا د عدلی وزیر رونالد لامولا ویلی وو هیڅ وسلول برید د یو هیواد په خوره کې که هر څومره جدي هم وي له کنوانسیون څخه سرغړونه نسی توجیه کولای. د د پوینا د اکتوبر د 1 نیټې برید ته د اسرائیل غبرګون نه یوازې له حدودو اوښتی بلکې له کنوانسیون څخه د سرغړونې سبب سوی هم دی. ویل سی وی چې د فلسطین یو هیات به هم نن په حق کې د عدالت نړیوالې محکمې په جلسه کې برخه واخلي. تبدسل کده چې د غزې د جنوب په خان یونس او نورو کلاباندو سویو سیمو کې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه په نړیواله سطحه اندېښنې شول سیوی دي. د فرانسې خبری اژانس په ویډیوي تصویرو کې ښکاري چې په سلګونو فلسطینیان د هغې لارې په شاوخوا کې ولاړ دي چې غزې ته بشري مرستې لیږدوي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې پرون پنجشنبه د غزې په شاوخوا کې 40 هغه کسان وژل سوي او 150 نور ټپیان سوي چې هلته د مرستو ترلاسه کولو لپاره انتظار وو. دغه وزارت نن جمعه ویلي چې د اکتوبر له 1مه پروانه جګړه کې شپږ وشت زره 3 اتیا کسان وژل سوي او تر 4500 او 400 زیات نور ټپیان سوي. خو خپلواکو سرچینو دغه شمیرې تایید کړې نه دي.
راپور کې مو اوریدل چې ټاکل شوی دا چې نن د عدالت نړیواله محکمه د اسرائیل خلاف د جنوبی افریقا د اریزې په اړه پریکړه وکړي. جنوبی افریقا اسرائیل په غزه کې په نسل وژنې تورن کړی دی. اسرائیل په غزه کې د حماس ډلې پر ضد د خپلو پوځي عملیاتو ملاتړ کوي او ادعا لري چې د بشري قوانینو سرغړونه نه ده کړې. حماس هغه ډله ده چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان بولي. اسمت سروان د هاګ د عدالت محکمې د احتمالي پریکړې په اړه د کابل پانتونو د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي لپخاني استاد نصر الله ستانکزي سره مرکه کړې او نمړې ورڅخه پوښتنه کړې ده چې د عدالت د نړیواله محکمې پریکړه څومره اهمیت لري.
د ملګرو ملتونو د منشور په اساس دغه محکمه د دغه سازمان د شپږونو رکنونو له جملې نه رکن ده. دوه ډوله صلاحیتونه لري، یو مشورتي صلاحیتونه لري او بل حکومی یا د حکومت کول صلاحیت لري. د حکومت کول صلاحیت یوازې په مدني مسایل پورې اړه لري، په نورو مسایلو کې مشورتي حالت لري. بنان دغه پریکړه تکوي مشورتي حالت لري او دغه پریکړه له مخې باید د محکمه ثابته کړي چې آیا دا نسل وژنه ده او کنه ده. د دې په کټو چې د شلم پیړۍ په اخرو کې د محکمه رامنځته شوه یا یوشته پیړۍ په پایل کې تر اوسه پورې تجربه دا ښودلې ده چې دغه محکمې کومه لویه پرېکړه نه ده کړې. اما دغه د اساسنامې له مخې کله چې محکمه حکم کوي په یقیني ډول د هر دولت ډلې یا شخص په ضد کوي، دغه اعتبار له منځه ځي. او علاوه په دې چې په فزیکي لحاظ په خصوص د اشخاص په ارتباط د ازادۍ د سلب مثلا مطرح کېږي، د دارایۍ د استرداد مثلا مطرح کېږي، بینالمللي اعتبار له منځه ځي او د دولتونو او ډلو ترمنځ دغه بینالمللي اعتبار ته صدمه رسېږي. اما په اجرایوي لحاظ متاسفانه لا تر اوسه پورې دغه محکمې د کوم لوی اقدام د توجه وړ اقدام نه ده کړی.
د محکمه مخکې د پوتین په اړه هم یو پریکړه کړې و. د سه معلومیږي چې پوتین هر هیوا ته تلایم نشي، تاسو ویل چې اجرایی ضمانت نه لري، لیکن تریوه حد خو لري.
بالکل نظر په دې چې مثلا د محکمه چې اوسلو څوش په تغړی هیوا دونه غړي ټوب لري، دومره موافق نظر نه راشيږي. په دمانه چې ځینې لوی قدرتونه د غړي ټوب نه لري، مثلا امریکای متحده ایالات له تر اوسه پورې د محکمې غړیتوب نه لري. نو بنان یوازې په اروپایي هیوادو کې یا د اروپایي اتحادیې په هیوادو کې د پریکړو د ارزښت ورکول کېږي. په نورو هیوادو کې متاسفانه دومره جدي ورته پاملرنه نه کېږي. په نسبي ډول تاسو دقیق وایئ، په ځینو مواردو کې کمه اندازه د دې محکمې پریکړو ته احترام شوی.
تاسو ول چې په اروپایي هیوادونو کې د محکمې پریکړو ته تری وحده پوری اهمیت ورکول کیږي، د ته په کتو چې جنوبی افریقا د اسرائیل په خلاف عریضه کړې ده یا غوښتنه کړې ده چې د ډلوژنې ته د توجه وشي، که د محکمې د اسرائیل خلاف پریکړه وکړه، نو فکر کوي چې د اسرائیل او اروپایي هیوادونو په اړیکو به اغیز وکړي؟
دقیقا دا چې اغیز کوي که نه کوي، که چیرې دغه محکمه د اسرائیل ضد حکم وکړي، اروپایي اتحادیې غړي هیوادونه چې شپږ میشت هیوادونه کېږي په یقیني ډول له یو لوی چلنج سره مواجه کېږي. یعنی په سیاسي لحاظ هغه ستراتیژیک تړونونه چې دوی د اسرائیل او د امریکې د متحده ایالات سره لري، هغه په سیاسي لحاظ تر چلنج لاندې ځي. او که نوي بیا نو علاوه په دې چې د دغو که عملي نه کړي، د دغو هیوادونو غړیتوب په خپله دغه آی سی سی کې یا په نړیواله جنایي محکمې کې او همدارنګه په خپله اروپایي محکمو کې د بشر د حقوقو په اروپایي محکمې کې دغه سوال لاندې راځي. په یقین به دې روابطو باندې تاثیر ولري او اروپایي مشران به له یو نوي چلنج سره مواجه شي.
اسمت سروان و چې د هاګ د نړیوالې محکمې د پریکړې په اړه د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي د پخواني استاد نصر الله ستانکسي نظر پوښتلی و.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د څلور دیرش ولایتونو سوداګر چې په کندهار کې راټول شوي د اکوي د طالبانو حکومت د دوی سوداګریز مالونه په انحصار کې اخیستي. د چولي ورزو لسیمي تفصیل په درپور کې ورو.
د افغانستان د څلور دیرش ولایتونو لسکونه سوداګر چې د تیرو 15 ورځو راهیسې کندهار کې دي، د پنځشنبه په ورځ ناوخته د وی خبري ناستې پر مهال وویل چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت له لوري هیواد کې د بارونکو موټرو د فعالیت نوبتي کېدل د سوداګرۍ او صنعت په زیان دي. د رحمت الله نظریا او خلیل احمد پیام په نمونه دوه سوداګرو د نورو پاستازیتوب غوښتنه وکړه چې ترانسپورت وزارت د سوداګرو د ملاتړ لپاره د سوداګرۍ زتوکو د لیژد رالیژد مخکنی تګلار عملی کړي.
مستون زیو مشکل د ترانسپورت وزارت سره دی چې دلته مشته د کمیسون په نامه یو لمبر جوړ کړی دی او هغه زموږ د تجارانو د تجارت د هزار وزیر سبب ګرځېدلې دی او زموږ تجارت او صنعت پلچ کړی دی، کرایې مو ډیر لوړې سوي دي.
د کوم کمیسیون چې د کرایو لپاره جوړ شوی دی یا دوی کومه تګلاره چې وړاندې کړې دغه د ټول ملت موږ په قد غوښتنه ده دي چې په دې کې بعضې منفي او مثبت پوینټونه وو. هغه ټولو پوینټونه موږ مشرانو ته وویل چې په دې کې د هغه صنعتي فابریکې چې دي یا صنعتکاران چې دي دا پلګیږي او بعضې صادرات او واردات چې دي دا له منځه ځي.
سوداګر وایي سره لدی چې د طالبانو له مهمو چارواکو سره یې کتلي، خو غواړي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده سره هم وګوري او خپلې غوښتنې او ستونزې ورسره شریکې کړي.
زموږ د دوه څلور دېرش ولایتو صنعتکارانو، تجارانو او د اولس نور اقشار چې په دغه موضوع کې د دغه انسجام په موضوع کې ضرر ویني، بالخصوص عام ملت په دې موضوع څخه ضرر ویني او یو غیر واقعي او غیر حقیقی او عمل دی چې په سپین پوش کې یو تور کار تر سره سوی دی. موږ خپل غوښتنې تر ریاست تر ولایت ټولو پورې رسولې دي. شیخ صاحب مبارک تم اوس دغه صنعتکاران په انتظار کې دي. تجاران
مزګر ته موږ ته خبر را لې چې امیر نور شیخ صاحب تاسې عریضه ورسېده او هغه موږ ته ویل شورا علما او تاسې لیست راکې چې تاسې غواړي امیر نور سره وویني.
د طالبانو د ترانسپورت وزارت د انسجام په نوم د یو کمیسیون د جوړولو لاري د سوداګرو سوداګریستو کې د نوبات لمخي باروډونکو موټرو ته ورکوي، خو سوداګر دا کار د خپل چارو په وړاندې خند بولي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس به د هیواد په ختیځ کې کونړ ته ورشو چې د سړکانو لسوالۍ کې یو پل نړېدلی چې له وجې زده کوونکي خپل درسونو ته په وخت نشي رسیدلی.
د کونړ سرکانو ولسوالۍ د پښد او د شاوخوا سیمو اوسیدونکو وای د روان کال اوړي کې په سین کې د اوبو زیاتوالي لامل د پښد پل منځنۍ ستنه په ځمکه کې لاندې تللې، پل پر ملا مات شوی او د موټرو لتګ راتګ وتلې دي. محمد یوسف
د پښد پل چې تیر اوړي و پیا ناسته ده او د موټرو هر ډول تګ راتګ ور باندې په مطلق ډول باندې بندي، یوازې خلک په پیاده ډول باندې تګ راتګ ور باندې کولای شي. څنګه چې ژمه دی او د کونړ د سیند اوبو سطح ټیټه ده، راتلونکي پسرلی وړي چې د کونړ د سیند اوبو سطح لوړیږي ممکن پل تخریب کړي او د هر ډول پیاده تګ راتګ په مخ باندې بدغلار وتړل شي چې خلک به د ګڼو اقتصادي، ټولنیزو او تعلیمي ستونزو سره مخامخ شي.
د پښد پل سرکانو ولسوالي د نارنګ ولسوالي او د اسدآباد جلال آباد لوی لارې سره نخلوي. د دواړو ولسوالیو یو شمیر زده کوونکي له سین څخه په همدې پل اوړي او ځانونه خونځې ترسوي. پوخا به په موټرو کې د غلار لنډوله خو اوس پلې مزل کوي او ډېرې وختونه له درسونو پاتې کیږي. د نارنګ ولسوالۍ وسیدونکو او د پښد مسلکی انسټیټیوټ د څوارلسم ټولګي محصل احمد شاه
د پښد پل تخریب شوی دی او له عمله زه او زما نور ټولګیوال نشو کولای چې هر ورځ پل درسي ساعت په وخت سره حاضر شو.
د همدی انسټیټیوټ مشر عبدالرحمن نور وای د پل تخریبې دو سره د سین دواړو غاړو ته پراته ولسونه او زده کوونکو ستونزې ګالي.
د پښت پل یو پایا ناستوا او موټر په تر راتګ نشي کولای. زمونږ د انسټیټیوټ یو تعداد محصلین او زده کوونکي د رغول سره سوال څخه په دغه پل باندې انسټیټیوټ ته د داس لپاره راځي. اوس د زده کوونکو محصلین ته په تر راتګ کې ډېر ستونزې سره مخامخ دي، په خپل وخت درس ته رسیدګ نشي کولای.
د ځای وسیدونکو په وینا چې د ژمي په موسم کې د سیند اوبه کمی شوي او د بیر غول لپاره همدا مناسب وخت دی. دوی ویره لري ک چیرته پل زر ترمیم نشي او په سیند کې بیا اوبه زیات شي نو دا به هم د زیړی بابا د پل پر برخلیک اخته شي او اوبه ته به پریوزي. په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مسولین به وای د پښد او زیړی بابا د پلونو لویجاړ حالت او د خلکو لستونزو خپل مشران خبر کړی دی. د یاد ریاست مشر قاری قدرت الله معاذ آزادی رادیو ته وویل
د پښد د پول او د زیړی بابا د پول پر اړیکه باندې انمنګ وزارت سره دا مشکل شریک کړي لري. بار بار د سروې ټیم هم د وزارت نه راغلي لري به د هغه سروې کړي ده. دغه ټیم د دغه دواړو پلونو په وزارت کې د سروې ډیزاین په ریاست کې د دې په ډیزاین باندې کار شروع دی. تر څو د دې ډیزاین مکمل شي به به د هغه وروسته د دې احجام راجام شي او برابر به وشي څور مساری پر راځي. نو که دا کار زرو شونه ممکن په همدې جمی کې کار ور باندې شروع شي.
نړیوالو ځواکونو د جمهوریت په لومړی لسیزه کې د کونړ پر سیند د میلیونونو ډالرو په لګښت و پاخه پلونه جوړ کړی وو، خو په سین کې د اوبو زیاتوالي سره له یادو پلون څخه 15 تخریب شول. د مراورې پل په جمهوریت کې ترمیم شو. د شولتن پل باندې وسنی حکومت استحکامي پل وتړلو. د زیړی بابا او څاو پل هماغه شان وران ویجاړ پراته دي.
اوس به د افغانستان په جنوب کې کندهار ته ورشو چې له پاکستان تازه راستنه شوي کډوال د بیکاری څخه شکایت کوي او وایي چې د کار د نشتوالي له کبله د اقتصادي ستونزو سره مخ دي. تفصیل په دې راپور کې.
احسان الله د خپل کورنۍ سره یو ځای دوه میاشتې وړاندې د کندهار د سپین بولدک لارې هیواد ته راستون شوی. احسان الله وایي د خیاطۍ مسلکي دی، خو د بیکاری له امله د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ځکه په وینا د خیاطۍ د ماشینونو د رانیولو توان لري. د خبره نورې د موسساتو له لوري ورکول شوي مرستې هم پر خلاصې دودي.
موږ چې دلته ناوله دی یو مطلب کسبونه ارسه لرو، مشینګری او دا شان نه لرو. دلته هلته چې ار ترتیب برابر موږ خپله برابر کړو، هغه چې برابر کړی مو هغه پاته سورسه. دلته چې راغلی یو دلته مطلب موږ دا خواست لرو چې موږ خپل ترتیب د ګرد ځوانان عوام چې دي ګرد بیکار او بیروزګار دي. د بیروزګاری سره پر ار خوات تلک بیا کلای سینه. اوس چې په یو کار مطلب اخته ځوانان سات بین تیری ټیم بین پاسي، اوس دلته چې دی مطلب بیکاری ډیر د ځوانان ډیر بیکار دي، ډیر خوشینه دی برورا. دولت به چې دا وکي چې زموږ د حکومت ماجرو خلک چې راغلي دي به د دې لپاره همکار سي.
په کندهار کې شمیر نور کډوال هم د بیکاری څخه شکایت کوي. د دوی په خبره دا محل راستنسي مسلکي او غیر مسلکي کسان ټول بیکار دي چې د طالبانو حکومت او موسسات باید مسلکي کسانو ته کارونه ورکړي او غیر مسلکي کسانو ته د کسبونو د زده کړې زمينه برابره کړي.
اتاولا ماجر د پاره خو نو چې دا سې ځای پیدا کیم ځکه ور پیدا کید خو ډیر ماجر دی. یو نه دی دوه نه دی زر نه دی پنځه نه دی چې ځای ور پیدا کید په کار اخته ځل د پارک کې په الکسی ته د پارک کې کوم کارونه وکي.
مانو ګل محمد درې میاشتې کې چې پاکستان سره غوډه دی موږ خپل په کار اخته د خو موږ به کار یو او چې موږ ته د کار زمينه برابر شي یا موږ سه حکومت یو کار موږ ته برابر کی ستونزې خو نو اوس ژمې دی. بوټي موږ غوښ غواړي چې بوټي پیدا کړو سرایونه په کرایه کې دی په دا ملک وطن کې نو موږ شی وس نه لرو.
بل خو کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو ریاست د کډوالو د مشتیدین امیر مولوی نعمت الله الفتوی د یوې موسسې په مرسته تر سلو زیاتو کسانو ته د کوچنیو کاروبارونو زمينه برابره کړې او نور هم په دې برخه کې هڅو ته دوام ورکوي.
کوشونه روان دي د ډیرو موسسو سره مجلسونه سوي دي، چاته د مشترخانو پر برابر، چاته د اصطلاح د کشنی کاروبارو پر برابر، د خیاطانو د پاره او د بزګرانو د پاره، د مستریانو د پاره، دا کم ماجر سره ستنیش د دې ټولو سمر په پرما کې و. مهمه پښتنه د دې د کسب کو نو د هر کسب حامل چې وي نو بیا غاړوند موسسې ته دوی معرفي کوو. ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به زموږ راستنه سي ورونه ډېر څه صبر خمن سي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست ته معلوماتو لمخې په تیرو 15 میاشتو کې د سپین بولدک لارې شاوخوا 10,000 کورنۍ هیواد ته راستنې سوي. د راستنه سو کډوالو لپاره د بیروزګاری ترڅنګ د سرپنا نشټوالی یو بل ننګونه ده.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمت الله. نوم می مخلص د کونړ ولایت څخه. زما په فکر باندې د طالبانو دغه فریکړه چې مولایان ته لیسانس یا د معاشره سند ورکوي، زما په فکر باندې خدا خبرې کړه نه ده، ځکه دی کې داسې عالمانی چې صرف سند ترلاسه کړی او تعلیم بیا غونه نه او نه تعلیم به نه کړی، دغونه پوهه به نه د معاشرې په اندازه پوهه یا د لیسانس په اندازه پوهه نه. دا خلکو ته دغه شانتي سند ورکړل شي او بیا دغه خلک به دغه سند په اندازه وګومارل شي، نو زما په فکر داسې به وبنه شي چې ټولنې ته یو شان خدمت وکړی شي یا نور چې څنګه چارې دي هغه شانې په مخ باندې بوزي. زه خو په خپل فکر کوم دا پرېکړه بس سمه نه. السلام علیکم.
السلام علیکم نزد ریډیو ټول او دم کو کار کوم تاسو کوم سلام علیکم. زاد لاجن زمين د هلمند ولایت نوزاد ولسوالي پر شاد د پیغام شردم. نو ورور موږ د ته ډیر ده او په کوم سره مخ مخ تقریبا د نوزاد ولسوالي د سکوت په حالت کې ده. نو حکومت موږ دا وشتن لرو چې موږ سره کوم رسته وکي او خاص موږ وشتن دا لږ د پر حد باندې مشتوتړي. والسلام به احترام.
د
دغه خلق چې تبې خوندې کولې خپل سرونه قرباني شو ماینه وایال به پسرا کې وتا ته به پسرا کې د وتاک زې در کړو چې دا ماینه وایال ټول بمباریدلې هغه قرباني ته دوی غاړي شي او نن تر ولاړې هغه عزتمن خلق دي چې په اویا دولت زور ته سر ټک نه کوي نن تعالی سونه در شاور اړولې چې شي کړی دي یا د وایډ کالدارو سبدا کړه تعالی سونه در شاور اړولې دا چې خپل ورس سره سړی کوي دا خو عین دښمن ته ځای ورکول دي خپل پاچی کوه په بیغمه یې کوه ولس چې دونه سره وغمه د افغانستان خلک دي لونه وغمه دښمن ته دی غوازی ورکي نو دا شی ډیر مغرور خلک د ما بین تل دي یعنی ستابه سالي ته څه خیال کوي چې دا بچی ما په زور نیولې ده یا د دغه ولس په ملاتړ نه چې نه هغه مخالفین څه قسم پاله په تام ذکر کړي
ستاسي پیغام ستاسي نظر